هزارگی موسیقیمو د سیتار قاسمی پر غوړې د خوس د خبرونو او راپورونو وخت دی. دا وخت په افغانستان کې 2 بجې شو. د سفی ولستان اگزیم په دغه پروګرام کې تاسو کوربه او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی اوبید. وړاندې په پروګرام کې ورچې 2015 کال د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور په اساس تر ټولو خنړې کال ځکه چې پکې 11000 ملکانو ته مرګ ژوبل او وخت دی. دا کال په تیرو وو کلونو کې داسې یو کال چې پکې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان بشري حقوقو خپل کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او لدواړو د جګړې لدواړو خواوې غوښتنه کړې چې د ملکانو مرګ ژوبل دې راکم کړي یا د هم د ملکانو د مرګ ژوبل د کمښت لپاره جدي پام رنه وکړي. د هلمند میشتو امنیتی ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه د نظامی لارې څخه نه هليږي. په دې اړه درته راپور لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې ورسره خبريږي او د لیواده خپلواک مرکز دی یو نظر پوښتنې لمخې په 15 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیوادي دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایه چونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی یو نما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال د ملکیانو ته د تیرو وکړو په پرتل خنړی کالو. د افغانستان د خځو چارو وزارت وای په پام کې لري چې له خځو سره د تاوتریخوالي د چړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي او د کندهار امنیتي چارواکي وای هغه طالبې بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. وس هم بشپړ خبرونه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو وو کلونو په پرتله خنړی کالو. دویما په راپور کې چې نن خبر شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 11000 ملکیان وژل شوی دي. په افغانستان کې دویما مشر نیکولای حسم د دغه راپور د خبرېدو پر مهال ول چې د 2015 میلادي کال ملکی تلفات د 2014 کال په پرتله 4% لوړ شوی دي.
The most important finding
په دغه ریپورت کې لتر ټولو مهمه موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 11002 ملکی افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیات والی ښیي.
هسم په دې خبري غونډه کې ملکیانو ته اوښتي تلفات د نه منلو وړ او بلل. د ملګرو ملتونو سازمان پر راپور کې راغلي چې د وژل شویو او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د افغانستان د خځو چارو وزارت وای په پام کې لري چې له خځو سره د تاوتریخوالي د چړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د خځو چارو وزیر دلبر نظرینن په یو خبري غونډه کې له نورو حکومتي چارواکو غوښتل چې له خځو سره په کړیو ژمنو باید بشپړ عمل وکړي. په غونډه کې د خځو فعالانو وویل له خځو سره د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي ځکه مهمه ده چې له خځو سره د تاوتریخوالي اکثره پیښې نه څېړل کیږي. دوی د بیلګې په توګه د فرخوندې د وژلو قضیه یاده کړه چې نږدې یو کال پوره شو خو تر اوسه نه ده نهایي شوې. د کندهار امنیتی چارواکي وای هغه طالبې بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی نن ازادي رادیو ته وویل تورجان چې د وو پولیسو په وژنو تورن د غوښتلې د خزو په جامه کې له زندان څخه وتښتې خو پولیسو مخه ونیوله. ښاغلی دورانی زیاته کړه نوموړی نږدې درې میاشتې وړاندې نیول شوی او له ښځینه پیوازانو سره یو ځای غوښتل چې له زندان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې یو کال وړاندې هم 15 تنه زندانیان د کندهار له زندان څخه د پیوازانو په لیکو کې له زندان څخه تښتېدلي وو. او د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټي افکا کوي چې له نامنه یو وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسولینو نن په دې اړه د خپل و میاشتو موندنې راپور له خبریالانو سره شریک کړل. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسول محمد صابر صدیقي وویل چې له 2006 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د سالم احمد سالی څخه واورئ.
سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یوه پوځي چارواکي برید جنرال احمد الاسیری پرون العربیه ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت د الیادایش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت د الیادایش په وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر څو ورځې مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې په ورځ یعنی سپاک ورځپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څیړنې پیل کړي دي. د لیوادا خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 50 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه دوه کاله روان وي. په دغه نظر پوښتنه کې پوښتل شوی 23 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 33% نورو یې علت اداري فساد بللی خو 20% نورو ویلي چې د لویدیځ لخوا لګول سویو بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پوښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% ویلي د تیر کال په پرتله خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. یونانی چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه یې دوه مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل دواړه مشکوک کسان په عراق کې زیږیدلي بریتانویان او شاوخوا 40 کلن دي. دواړه پرون د ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندروپولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول تایید کړل خو نور معلومات یې ورنه کړل. د یوه امنیتي چارواکي په خبره دغو مشکوکو کسانو تر لسو زیاتې وسلې او څه باندې 40 مرمۍ لزانونو سره لیږدولې. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونې تر پایله وروسته د اول وار لپاره په یو بل منظره کې سره راڅرګند شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایل کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې پر ورځ ابتدایي رایې اچونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انټونین سکال یا د مرګ خبر اعلان شو. ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براکو مادي د هغه ځایناستې معرفي کړي. خو کاندید ډونالد ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا د بل ځایناستې د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالي بحث وکړ. خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ د هغه ناکام قانون باندې کړي چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پاڼه کې هم کتلی شي. ملګرو ملتونو یو تازه راپور خبر کړی چې پکې خې 2015 کال د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو او 11000 ملکیانو ته تلفات اوښتي.
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
دغه راپورټ پر خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو فلو کمیسون په افغان جګړه کې د ښکېلو خو څخه غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا همورې چې د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه له نظامي لارې نه حلېږي.
چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن موږ غمونه په مطبوعاتو نسو یادولی دا وزوشته لاره چې الدوی په مجلسونو کې ناستي.
د هماره چې د فراه خاریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. تر پایله موږ سره پاتې شئ. دویمه برخه تر ډیره د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. را
تاسو لومړی راپور ته 2015 میلادي کال د افغان ملکانو لپاره تر ټولو خنړی کال وو. په دغه کال کې د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې څه باندې 11,000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په تیرو کلونو کې په دغه کال کې تر ټولو ډیر تلفات دي. ملګرو ملتونو د ملکانو مرګ ژوبله هیڅ د منلو وړ نه ده بللې. حدیث پردیس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکلاس هیسم خبري غونډې ته ورغلی او اوس سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ پردیس، څه موضوعات نیکلاس هیسم شریک کړل په دغه رپورټ کې؟
مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه خپل راپور نن رسنیو سره شریک کړ. دغه راپور له مخې په 2015 کال کې 11,002 کسان دوی ته ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دی کې 3,545 تنه مړه دي او 4,455 تنه پکې ټپیان شوي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی ښیي. او دوی ویلي چې دغه ملکی وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو او د په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د پیچلو ځانمرګي بریدونو له کبله زیاته شوې ده. او د رپورټ یو مهمه برخه دا وه چې دوی بیا هم د تیر په څیر د ملکی تلفاتو په برخه کې ډیره پړه د حکومت په مخالف وسلوالو چې په سر کې طالبان دي، هغوی ویلي چې 12% ملکی تلفات ته مرګ ژوبله طالبان واړولې ده. او طالبانو په 2015 کال کې 6,358 کسان وژلي دي، مرګ ژوبله اړولی وبخی. او بله مهمه خبره پکې دا وه چې افغان امنیتي ځواکونو هم ملکی تلفات ته مرګ ژوبله اړولې. دوی وایي چې په 1,845 ملکیانو ته افغان ځواکونو مرګ ژوبله اړولې چې دا د ټول شمیرې 10% کې ښیي او دا د 2014 کال په پرتله 28% زیاتوالی ښیي چې په دې کې بهرني ځواکونه 2% دوی ته مربوط کیږي او 1% هغه ځواکونو ته چې د حکومت پلوه دي، یعنی ملیشي او نور ځواکونه پکې شامل دي. او بل اخیری خبره متاسفانه هغه دا چې ماشومان او خزو ته هم د 2014 کال په پرتله په 15 کې زیات تلفات اوخت، یعنی په هر لسو کې یو خزه د دې تلفاتو مجموع کې شامل ده او په هر څلورو کې یو ماشوم تلفات ورته اوخت چې دا هم د 2014 کال په پرتله د دوی تلفات هم زیات شوی دي.
بله کورودان خغلی پردیس، یونما څو ویلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکلاس هیسم څو ویلی دی چې دغه رپورت څومره کار دی او د جګړې له دوړو خو سره شریک کړي که څنګه غوي څومره دغه راپور مني؟
بله ستانک زای صاحب، هیسم نن خبري اعلان ته خبري غونډه کې په وار وار دا خبره وکړه چې دوی تر ډیره کوشش کړي چې دا راپور کړوي او معلومات دقیق. دوی دا خبره مو منله چې هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي هغه ته د دوی لاسرسي لا هم یو چیلنج دا ولتن دي ورغلي، خو لبیلابلو طریقو کار اخیسته تر څو دي هغه زینم کړه معلومات ولري. او دا خبره مو کړه چې مخکې لدې چې دا راپور نشر شي دوی له افغان حکومت طالبانو چې نور اړخونه دي هغه سره هم شریک کړي او هغه ته په همدغه راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی یا مخنیوي په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه هم کړي دي.
دوی څه ویلي دي؟ 2014 کال به څنګه یو کال وي د دوی په نظر د ته په کتو چې 2015 کې دغه تاوتریخوالی زیات شوی او ملکیان ته ډیره مرګ ژوبله وخته؟
د دوی لوی خبره دا و چې په 2014 کال کې اول خویا غوړاندوی نه چې وایي چې په 2014 کال کې به جګړې زیاتې کی او زین نور مسائل هغه تر یو بریده ناسم وبلل. او دا خبره وکړه کفرس کې جګړې هم زیاتې وي، یعنی شدت اخلي، خو خبره دا و چې باید د جګړې خېل خواوي طالبان او افغان حکومت دوی کوشش وکړي چې د ملکی تلفاتو کچه راټیټه کی او دا کېدای شي چې جګړې شدت ته مخلي. خبروي چې په دې برخه کې د خاغلی های سم د خبرو یو برخه واورو.
په دغه رپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 11,002 ملکی افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
لکه څنګه چې ښاغلی سم ویلي 4% د 2013 کال په نسبت په 15 کې تلفات زیات شوي وو، او هماغه ارقام دوی هم وویل چې 12,000 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. دغه ارقام بیرته حکومت سم تاییدوي که څنګه؟ دغه رپورټ هم حکومتي چارواکو سره تر اوسه پورې شریک کړی دی که څنګه؟
دوی وایي چې مخکې دې نه چې موږ دا رپورټ نشر کړو، له افغان حکومت سره هم دا رپورټ شریک کړی او طالبانو سره هم شریک کړی، او د خپل اړخه دوی وایي چې موږ ته دا ډاډ راکړ شوی دا کار د دې لپاره کړی چې دا کوم معلومات چې موږ په دې رپورټ کې هغه کړي چې دا کره وي. او تر اوسه پورې یعنی دوی وایي چې موږ د افغان حکومت سره دا رپورټ مخکې له نشر نه حتی شریک کړی دی، او په دې برخه کې وایي چې تر ډیره مو هڅه کړې چې په دغه رپورټ کې راټول شوی یا کوم ارقام چې دی هغه کره او دقیق وي.
بله، ډیره زیاته مننه حدیث پردیس چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکلاس هیسم د وروستیو څرګندونو په اړه چې د یو رپورټ په شکل په 2015 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې کړې وي، د هغوی په اړه مو جزئیات ورکړل کورو ده. قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د همدغه راپور لمخې د وړم کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوی، چې په سلو کې د څه باندې 2 مسولیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوی. د جګړې د ښکېلو لورو له خوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په جواب کې داسې ویلي:
وقت دا ده چې د ملکانو او د ملکی تلفاتو مسله په افغانستان کې د غنزا او د جنگ روان ده، یو بشری ناورین ده، او د کوم وخت نه راپدې خو چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا د یو نامه محترم ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانی او تشویشونه وړاندې کړي دي. دا چې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه راپدې شوي چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې کوټلې اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي، نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولی افغان دولت او مخالفین تر اوسه پورې دغه شي کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکی تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپل قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړه. ولی داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکی تلفاتو لپاره کوټي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچې کې کموالي راشي.
بيدر صاحب، کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خبرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکی تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور او په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پراخ شي. د جنگ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید هدف وي. متاسفانه چې اوس جنگ دغه ځایونو ته انتقال شوی ده چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنگ کې. همداشان ښځې او ماشومان مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس سړک غاړې ماینونه په درېیم څلورم مقام کې دي. اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې او ملکی ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې ډېر ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چېرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي، خپل قمندانان ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اکله باندې، ځکه د جنوا کنوانسیونو کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کړي او ملکیانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایدا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یو دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوی؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای، او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسوري. نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کیږي. دولت باید دا غوي نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وکړي نه وکړي. د ملکی تلفات خبره دغه بې ځای توپ د کډوال توپ یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه دي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې هکله باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او که دا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم سره دولت باید مراجعه وکړي.
بیدر صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لرئ؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړي دي، بشرپاله قوانین چې کړي دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 28 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د مستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنگونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات، سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سوله په هر بیان غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې چې کوم هلې ځلې روانې دي، دوه عمده شرطونه لرو. یو، د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په عقل باندې هغه تر خپلو لاندې نشي. دویم، دا سوله باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو، بخصوص د قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، دا غوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي، او دا غوی مشارکت هم باید وي، خو مشارکت په کاتمی وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې، اغوی دا هم باید راشي.
بيدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسی؟
زبان چې د سمبولیک اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځنی ابتدایي اغو منګ په دا وایو چې راځي مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه پنهخه کوو، کلیکونه به نه پنهخه کوو، عامه تاسیسات به نه پنهخه کوو. په مجموع کې ټوله کې کچته داسبان وشي، دا به ډیره خوي تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې، او د ډیر ښه فضا کې د سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره موږ د همکار نوري اسنوري تفصیلي مرکه اوریده چې اجنډا یې هم د 2015 کال په جریان کې د ملکیانو د تلفاتو د شمیرو زیاتېدل و. ملګرو ملتونو تازه رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي دي 1000 ملکیانو ته په 2015 کال کې مرګ ژوبل اوښتي ده، او 28 سلنه مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته ورګرځي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سپارښتنه وکړه چې باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د جنگ قوانین مراعت کړي، او هیڅکله له عامه تاسیساتو او عامه ځایونو څخه د جنگي سنگرونو په توګه استفاده ونه کړي، څو ملکیانو ته مرګ ژوبله وانه وړي. همدارازي وویل چې باید د سمدستي دزبند یا اوربند په برخه کې هم جدي اقدام وشي، چې وکولای شي په لنډمهال کې د سولې د تامین لپاره لار هوار کړي، او د اوږده مهال لپاره د سولې د خبرو لپاره هم زمینه برابره کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه له پوځي لارې نه حلېږي. قهرمان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو سره د محاذونو او دلګیو په سطح خبرې کړي، او ډیر ژر به ګڼ شمېر وسلوال له جګړې لاس واخلي. دا په اصل کې ده چې د هلمند مرکزی ولسوالیو کې د جګړې او ناامنیو 3 میاشتې پوره کیږي. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
په هلمند کې تر لس ډیر کلونه کېږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسیدلی دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي، او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار کارمان وایي د تیرې 1 میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کېږي، او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار کارمان وویل په همدې خاطر د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي، او ډیر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي. که هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. اوس په سنګین، ګریشک او مرجو ولسوالیو کې ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختې نښتې کېږي. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. ځینو لاستنیکځایو بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د نامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې د پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتینې ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول دپاره صحیح ادرس پیدا سي، نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سي او په دې برخه کې باید ډېر کار وسي.
جنرال عبدالجبار کرمان ویل د وسلوالو د یو شمېر قومندانانو په شمول د ځینو داسې کسانو سره هم لیدنې او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټې د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو چکه اورګو پانه کې هم اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو دوام کوي چې بیا د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږشنا راډیو خبرونه په همدغه 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به هم ورشو فراتا. د فرا خاریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټول خار کې د موټرونو لپاره یو پارکینګ هم نشته او ټول مارکیټونه او دوکانونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي. په همدې حال کې د فرا د ترافیکو مدیریت هم د ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هلې ځلې کړې دي. احمد شاه فطرت په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د فرا ولایت د ښار اوسیدونکو وایي چې موټران لپاره د پارکینګونو د نشتون له امله د سخت ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ټول ښار کې یو بشپړ پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټر هلته ودروي او د ښار ټول موټران د سړک په څنګ کې ولاړ دي چې ډېر ستونزې زیږولې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په ښار کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې دې کار د دوی پر تګ راتګ په ښار کې بد اغېز کړي او که پارکینګونه جوړ نشي نو دوی په ښار کې نشي اوسېدلی.
یو پارکینګ یو بل ځای بل ځای ودرې چې دغه منطقه خلاص دغه خوان کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه پارکینګ وسی او ځای وسی چې دا رابطه مد خلکو د ادلار خلاص وسی به تر به دغه د سہولت د خلکو د پاره وي چې ادلار ورته خلاص.
ما یو جای جوړ کړم موټر او سکاله او یو جای ما بس کنه پیاده روی هم جای نیست ما بس کنه این مردم نمیزغل
داخل شهر یک پارکینگ های جور کنه که مردم بتونه موتر آخر به تا پارکینگ ها استاد کنه و خود نابد بیا به شریک.
دبر خواد فرا ولایت ترافیک و مدیر محمد آصف سپهی وای دوی څو واره د پارکینګونو جوړولو لپاره د ښاروالۍ ریاست ته پیشنهادونه ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدام نه دی شوی. د ترافیکو مدیر زیاتوي چې د پارکینګونو شتون دوی هم د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او د ترافیک ښاري نظم یې له منځه وړی دی.
ما څو مرتبې پیشنهادونه مقام ولایت ته کړي دي. خپله شخصا خپله زه تللی یم، رئیس صاحب ښاروالۍ څخه تللی یم، د نږدې مې څو باره لیدلي. د پارکینګو په مورد کې مې ورته ویلي دي چې په داخل د بازار کې بې نظمي زیاته ده، پارکینګ نشته په داخل د ښار کې. دې ما ته وعده راکړي ده چې انشاءالله په د نږدې وخت کې پارکینګونه موږ آماده کړو، ستاسو په درس کې به درکړو. څو موږ وکولی شو دغه بې نظمي او بې بندوباري چې هغه تعداد وسایل چې په داخل د جادو کې یعنی ولاړ دي دوه طرفه، رښتیا هم چې دا واقعیت هم زیات کېږي. علت
د فراه په ښار کې دوکانونه او مارکیټونه د ښاري نقشې مطابق نه دي جوړ شوي او هیڅ مارکیټ او دوکان هم پارکینګ نه لري، چې دا د ښاري نظم په برخه کې یو لویه ستونزه ده او دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په ښار کې ټکرونه هم زیات کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته مرزي احمدزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت چې وایي چې د 2015 میلادي کال ممکنو ته د تو تیرو کلونو په پرتله خنړی کالو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څرنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالب بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. د لیواده خپلواک مرکز دیو نظر پښتنې لمخې په 15 کې څلور روسان په دی باور دي چې هیواد د وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. سعودي عربستان تایید کړه چې د داعش وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړیو هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته الوتکې ولیږي. او یونان چارواکي وایي د ترکیه پولو ته څیرمه دو مشکو کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وو.
د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د بهرنیو اثرو د قاچاق له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دغې ټولنې رئیس خان محمد باس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې بهرني اسعار په ځانګړې توګه ډالر ډیری د زورواکو لخوا له هیواد څخه بهر انتقالیږي.
موږ هم په دې سره خپل تشویشونه لرو او دا پیسې د قاچاق د لار نه د سرحدونو او د هوایي میدانونو نه وځي.
د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي د بهرنۍ پیسو د قاچاق زیاتوالی د بهرنۍ پیسو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمښت او د هیواد په بازارونو کې د پیسو د بې ثباتۍ لامل شوی دی. د قانون له مخې هیڅ افغان حق نه لري چې له 20,000 څخه زیات امریکایي ډالر له سند پرته له هیواد څخه بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د مالداری د پراختیا لپاره یو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې. د کرنې وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له مخې به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د مالداری د پراختیا په هکله نظر سنجي وشي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې هر کال افغانستان ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي او نباتي محصولات رواردیږي، خو دغه ستراتیژي په عملي کولو سره به د بهرنۍ خوراکي محصولاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي چې په روان 1994 کال کې د افغان ښځو اقتصادي فعالیتونه له رکود سره مخ شوي دي. د دغې ټولنې مشر ګلجان سمری د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځو ته د لاسي صنایعو په برخه کې زیات زیان رسیدلی دی. نوموړي وایي چې افغان حکومت د ښځو چارو وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره کال د ښځو سره هیڅ راز د پام وړ همکاري همکاری او مالی ملاتړ نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون مشروي چې د هیواد سیاسي او امنیتی وضعیت د خزو پر اقتصادي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه‌های ساعت فرا رسیده و ما بی‌دوباره که در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم سوختگی و تدابیر آن در صورت مواجه شدن است. در زندگی روزمره فکر کنم اتو یک فرد نباشه که سوختگی یک قسمت از عضو بدنش را تجربه نکرده باشه. شاید تعداد از ما و شما با سوختگی های زیاد و عمیق روبرو شده باشیم و یا ممکن با سوختگی های سطحی مواجه شده باشیم. به هر صورتش سوختگی مشکل صحی است که در هر حالتش دردناک می باشه و سوختگی های پیشرفته و عمیق مشکلات زیاد خود را داره و حتی در برخی حالات سبب مرگ هم شده می تواند. اکنون که فصل سرما و همه ما شما به خاطر گرم کردن خانه های خود از وسایل مختلف گرم کن استفاده می کنیم، ممکن هر لحظه اتفاق بیفته که خود ما و یا یک عضو خانواده ما به خصوص اطفال دچار سوختگی شوند. ای که بعد از سوختگی و پیش از انتقال مریض به یک مرکز صحی کدام نکات مهم می تواند ما را کمک کند، در همین برنامه روی آن بحث می کنیم. برای ارائه معلومات که شما شنوندگان عزیز بدان نیاز دارید، دکتر صاحب عبدالغفار غیور متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی را با خود در استودیو داریم. شما هم اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0800 822 755 و 0799 20 35 40. شماره ها را تکرار میکنم: 0800 822 755 و 0799 20 35 40، و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. من سلام های خود به شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم و خوشمندم که این وقتی خوش داشته باشه.
زنده باشین. در ابتدا دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین که سوختگی چیست و سوختگی به چند رقم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوختگی یا سوختن جلد و دیگه طبقات جلد که یا از نظری بسیار حرارت زیاد پیدا میشه و یا هم حرارت بسیار زیاد پایین باشه، کیور فراست بایت میگه. عموما سوختگی زیاد انواع داره و انواعش مربوط میشه همراه چی سوخته مریض. زیاد دوتن ما عموما همراه آوی گرم زیاد مردم میسوی، یا شوربا آوی گرم و نوی از او باز عموما درجه دو یا درجه اولی سطحی سوختگی به میان می. همچنان دیگه سوختگی هم موجود داره، مثلا توسط برق سوخته میشه یک انسان، یا مثلا ریدیشن یا تشعشعی ایکس ری یا دیگه ریدیشن که از وابا پیدا میشه که و الحمدلله اینجا کم است در افغانستان، و همچنان سوختگی توسط تیزاب و القلی پیدا میشه که او هم نوعی جداست و تداویش هم فرق میکنه.
بله. کدام نوع سوختگی از نظر شما دکتر صاحب خطرناک بوده میتونه و که باید از امو ابتدا تداوی شوه و به او توجه جدی شوه؟
هر سوختگی میشه خطرناک شه اگر زیاد سایه بدن سوخته باشه. توسطی آب باشه یا توسطی آتش باشه یا توسطی تیزاب باشه. عموما سوختگی که یک نفر آتش تنفس میکنه در یک ساحه بند میباشه تنفس میکنه او خطرناک میباشه، ما برش انهیلیشن بند میگیم. و یا سوختگی که توسط تششوی مواد رادیواکتیو به میان میه و هم خطرناک میباشه. و عموما
بله با معذرت دکتر صاحب که یک شنونده ما روی خط هستند منتظر دیر نمانن. به نام
سلام ادب احترام خدمت شما.
و علیکم سلام
عبدالغفار امداد چی تخلص نمیفهمم.
سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز پرسش تان مطرح کنید.
از نهای هفته چه خواهره خودی چه ستون شما را زحمت میتن
بفرمایید.
اصلا همه والدیم در 16/15/1394 سوخته بود که در اگردو بود آب جوش و اب بسیار جایی سر تقریز ما او را کریم سلوار و بعد زدگست کریم و انتی بیتیکای زیاد تداوی کردیم. قسم اندازه یک ناخون قدرمانده کنمو یکان کمک که چرک میده و انتی بیتیکم امگزیسیلین برش میدیم و پا کنیم. خود در زمین تخریش زیاد داره به خاطر زور هم به خاطر تخریش سیروپ اقتدل برش میتیم و بعد هم تخریش مورد
خوب است.
ایچه کنه که کمه که که بنداده یک نخون بوده کمو هم چرکش البته دور شود.
گرفتیم برادر
و همه خارش هم دیگه باید نکنه دیگه جای خوب شده. و دیگه یه میخیم که همه گوش که با علاقه همه گوش سخش و با معالات عادی خود بگرده به این مورد نظر دکتر سبا میخوریم این به اثر آب جوش سوخته بود. البته آب جوش یعنی قسمت رانش هست اونمو قسمت سوخته.
پختو در تو هم که دری بنده خواه خصاصو دکتر صاحب خواه سیده تاسو خواه سیده ما تا سیده ما تا خواه سیده در تاوهیم یو کال تقریبا کیگی چکم یو کال چی دا سویده کنه. نو دغسی مریضان چی پس لسوختگی نه داغونه دیر کلک پاتی کیگی اغیه تا منگا هایپرتروفیکس کاروایو یا زخم سخت زخم مرتوایو. نو هغه یوازنی لاره داده چې هغه باید منظم د کریمو په واسطه نرم وساتي. که نرم وساتي نو دغه زخمونه په کې نه پیدا کیږي. او دویمه مهمه خبر داده که چیرته چرک کوي یا یو ځای زخم کوي هغه ته باید عاجل ډاکټر ته وښیي، ځکه سوختګي ځایونو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي وینه کوي یا چرک کوي هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدي زیاتیږي. نو دې دپاره ضرور ده چې ته باید یو ځل رادیو ازایي ته کولی شي زنګ ووایي زه به خپله نمره ورکم کولی شي یو ځل یې راوښي او خارخ لپاره هم کوشش کوم چې کوم کریم چې ورته توصیه کو هغه کیږي. پاتې شو د سوختګي داغونه هغه نور کیږي څو پورې چې مونږ د یا پوست ورته وانه چو یا منظم هغه ته مساج ورنکو.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام رسولی از ولایت پروان تماس گرفتن.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباش.
سلام علیکم. سلام سلام بفرمایید.
سلام خوار گران قدر، سلام مرا پذیر رسولی است از پروان.
بفرمایید.
بله بفرمایید، پرسشتان مطرح کنید.
سلام احترامات خدا حضور جناب دکتر صد تقدیم می دارم. دو سوال بسیار کوتاه دارم، یکی درباره سوختگی آب است، یکی سوختگی آتش. جناب دکتر سپاهان میست که دمی رد به یک کسی یا کلون یا توسط آب یا توسط آتش یک سوختگی پیدا میشه در حالت استرار که یا پیش ازی که در یک کلینیکی بتانه یا در یک مرکز سیگی چطور میتونیم جلوی اینمی کاری که بسیار در حالت استرار باشه یک کار خانگی به اصطلاح اگر ممکن باشه یک مشوره
بده. بسیار خوب سوال کردید.
دقیقاً که هدف تهیه امی برنامه ما هم امی بوده. بله بفرمایید.
زیادتر وقت تشکر بیادر، تشکر. زیادتر وقت مریضا که برای ما مراجعه میکنه یک وقت سرش تیر شده می باشه که شاید بسیار عادی کاره و امونجا در ساحی سوختگی میتانه بکنه و
اما انجام نمیده
یا نمیفهمن
بله.
مشکل دمی می باشه و سوختگی عمیق میشه.
بله.
مثلا اگر امرای آب گرم یک نفر میسوزه، اولین چی است که کالایش که تر است او را باید عاجل اوس کنه. دیگه او یخ نارمال او یخی تو یخ نیه که مکمل چی
سرد باشه،
او نارمالی چا باشه یا از بمبه باشه یا از دخانه افتیده یا از بوتل باشه، او منظم انداخته بره تا 15-20 دقیقه سری از امو ساحه انداخته بره، او امو حرارتی که جلد گرفته از آوی گرم اونو را کم میکنه. و اگر شوربا باشه یا آتش باشه دو عینی کار باید شوه. کالایی که همراه شوربا یا همراه آتش سوخته
و اگر لباس چسبیده باشه باز چطور دکتر؟
لباس باید دوست شوه او پرانداخته بره. لباس یگانه ایچیش آتش است که همراه آتش ایچی میشه، میچسبه یا میسوزه، او رو هم باید دوست کنه. و مهم گپ امی است که چه وقت یک مریض در ساحه سوخته بود از او ساحه اول باید دور کنین، که دور کردین در یک فضای آزاد بیارین و او انداخته برین تا وقتی که امکان داره خوب امو ساحه که یخ شد، مانایشی 10 تا 15 دقیقه، اگر زیاد شد تا 20 دقیقه. پس از او میتانه یک تیکی نخی هر چیز که باشه او را دور بتازم و و مریض عجل ببره شفاخانه.
بسیار خوب. عبدالکریم از ولایت قندهار تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید پرسشتان را مطرح کنین.
ما دکتر صاحب سلامونه وایم.
و علیکم سلام.
ډیر خارج کی نه دی، دغه سرت د وړې وړې دانې راخیز ډیر خارج کی نه دی، بیر د وایم په کلي هیڅ فایده نه کوم.
ښه، زمونږ موضوع نن سوځېدنه ده، ښه سوختګي. نو نورو پوښتنو ته جواب نشو ورکوی ځکه وخت کم ده او ډیر زیات سوال نه دی چې باید سوختګي باره کې خلک پوه سي.
بله دکتر صاحب، سوختگی چرا درد شدید و در برخی حالات حتی غیر قابل تحمل می داشته باشه؟ آیا به ای به سن سال و نویت جلد هم ارتباط داره؟
نه خیر، سوختگی اگر درجه اول باشه صرف امو ساحه سرخ می گرده و شدید درد داشته می باشه. دردش وجهش ایست که زیر جلد عصب است، عصب زیر فشار می و شدید درد میکنه و سوختگی درجه 2 سطحی و عمیق هر دویش درد داشته میباشه. درجه 3 یا عمیق که عضلات تا استخوان یا اوتار سوخته باشه و درد نداشته میباشه.
بله.
مریض هیچ درد احساس نمیکنه درجه 3، یعنی جلد و امرایش شم یا چربوی جلد و از او پایین سوخته باشه و امو ایچی عصبی که عصبش قابل ایچی نمی باشه اوم سوخته می باشه، دیگه درد پیش نمی بره.
بله.
یک چیز باید یادآور شوم از پروان که بیادر ما زنگ زده بود، دم وقتی که مریض پاک کردین او انداختین سرش و پیش از اینکه یک تکی نخی چیز پرتین، عموما در خانه عسل می باشم. عسل بسیار زیاد فایده داره، هم ضد میکروب است و هم اموساها را پاک نگاه میکنه، یخ نگاه میکنش، کش کنه کریمی دندان و دیگه چیزا که مردم عام استعمال میکنه، تخم استعمال میکنه دیگه چیزا، وای که تاثیر نداره. مگر عسل بسیار تاثیر داره، حتی مریض شاید ایچ تا دکتر که میرسه شاید ایچ حتی دردش آرام شده باشه.
خب فقط روی مو جای سوختگی بمالن؟
اصل باید بماله.
بله فرق نمیکنه اگر اصل خفیلن اصلایی که میگن اصل و بدل است فرق نمیکنه رقم باشه. خوب است دکتر صاحب، زمان یک نایه از بدن سوخته می سوزه در کدام حالت این زخم التهابی میشه؟
سوختگی عموما
خب همی پرسش دوست ما خلیل الله از دشت برچی تماس گرفتن پاسخ میتیم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم
دکتر صاحب، من خلیل الله هستم از کابل.
بفرمایید.
دکتر صاحب من مریض دارم زدن از آل عبدالصالح هست، از دوچار به سوختگی شده.
خب
و این ما دو سال سه سال زمانی که تا سالگی بود، دو سال بعد یا سه سال بعد یک دفعه ایره عملیات بکنه و حالی که سندش روز براز کلام شده میره این مشکلش زیادتر شده رفته. یعنی ما هر سال یک بار یا هر سال دو بار میره عملیات میکنم. قسمت پایش هست، یک بند پایش.
خو
و این هر بار که میره عملیات میکنم حضوران از قسمت رانش پوست میگیرن، سر بند پایش جسمین گرفت میکنن و یک مدتی که خوب میشه این مجددن که شروع میکنه و را رفتن و دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه باز دوباره همون پوست ده که به حسابش که گرفت کرده همون پوست دوباره برا میشه، دوباره خونریزی و چرک چیزا میشه. همین مشکل داشتن و این را ما دکتر صاحب شفاخانه کیور عملیات شده؟
سایس ما برات جوابش میتم. تشکر بیدم.
هیچ قسم سوختگی بوده دکتر سپی هر سال اینا؟
عموما سوختگی یک دفعه که مصاحی که سوخته است و عمق شمیق میباشه او یک سخت داغ جور میکنه، باید او را اسکن گراف شا یا جلد از دیگه جای از ران از دیگه جای گرفته شا اونجا جلد انداخته شا و ساهایی که مثلا دست است یا پای است اونجا جلد عموما بسیار خوب نتیجه نمیده. یا وجهشی می باشه که ساهی سوختگی عمقش بسیار زیاد می باشه و یا هم جلد بسیار نازک گرفته می باشه. دیگه او چی وقت که جلد انداخته شد پس از او باید تا وقتی که جلد خدا می گیره میشه سال از سال هم زیاد وقت بگیره باید منظم مساج بده.
مساج
بده امرای واسلین یا امرای تیل زیتون یا دیگه دواست که ما نمیشته میکنیم. اگر منظم مساج نده او باز زخم پیدا میشه و زخم که پیداش مجبور استی و زخم کل شوار داری و باز جلدان پرتی دوباره.
شفاخانه کیور فکر کنم یک شفاخانه پیشرفته است فعلا در شهر کابل، شاید امی مشوره را بر از اینا داده باشه اما باز هم چرا مشکل باقی مانده؟
میتانه بیادر ما یک دفعه مریض خود نشان بده بریم شفاخانه جلدی پایتخت بیه از طرف دیگر میبینمش.
محمد یوسف از ولایت بغلان تماس گرفتن. بله سلام علیکم بفرمایین.
بله سلام علیکم.
سلام
علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟
سلامت باشین. شما بفرمایین.
سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم.
جور باش.
بله
بله
بله بفرمایین.
یک کسی دی امی چای سرخ میخوره وقتی گمو احساس میدونه که زبانو سوخته به اون صورت چه قسم بکنه که زبانو خوبتر تدایی شده دوستر هست از جایی که یعنی دوستر نیست چه قسم بکنه زبانو زیاد نسازه؟
این مشکل بسیار معمول هم است. همیشه
خوب سوال کرد. عموما باید چای گرم نخوره اول. چای گرم نه تنها سوختگی پیدا میکنه سرطاره میری و میده هم پیدا میکنه و باید چای سرد شده باشه یک سرد که تعمل کرده بتانی و اگه ای تو واقع صورت میگیره هیچ دوا چیز نگیره، صرف و صرف مهمی است که آب یخ باید یک گلاس دو گلاس خوب آب یخ باید ددان خود پرته کمیشه بنوشه و امیت بانش و تا دو روز سه روز غذای بسیار گرم نخوره و چای سه چهار روز مکمل باید بند کنه. یک روز سوزشش می باشه او امرای آب یخ کم میشه. مسلسل که سوزش میکد کمه گه آب یخ پرته ده. جایی باشه که دوا چیز نیست و پس از او خودش جور میشه، هیچ مشکل پیدا نمیشه.
خب است دکتر صاحب، ما قبلا پرسیدم که یک عضو از بدن ما وقت سوختگی پیدا میکنه در کدام حالتی التهابی میشه زخم؟
بله، التهاب عموما اگه سوختگی عمقش زیاد باشه یا صحیح تداوی نشه، این دو وجوهات داره که او التهابی میشه. و اگه یک عضو التهابی میشه پس از سوختگی، معنایش ایست که سوخت امو جلدی که پس جور شده میره او پروسه هم خراب میشه. باید هیچ وقت نبانیم که امو صحیح سوختگی التهابی شه و اگه التهاب پیدا میکنه باید به دکتر نشان بده کریما هست یا مثلا پاسمانایش هست یا انتیبیتیک از رای دان داده میشه که التهاب شاجل کم شوه و پس از او تداویش پیش ببره.
شما قبلا گفتین حتی باعث سرطان ها هم شده میتونه؟
التهابی او را التهابی مزمن میگه. یک ساحه اگر سوختگی پیدا کنه او جلد غیر نرمال جور میشه و پس از او مسلسل هر وقت او تخریش میشه، خون شده میره و دو زخم پیدا میشه، باز زخمش جور میشه، باز پیدا میشه. او را ما مرجولین السر میگیم و استا استا به سرطان تبدیل میشه. شاید دو سال، سه سال، چهار سال به سرطان تبدیل میشه و اگر اون به وقت تداویش شود سرطانش از بین میره. مکمل مساهره میورداریم دیگه پوست میندازیم اونجا و اگه ناوقت برسه باز شاید عضوش قطع شه.
این کدام اعراض علائم داره دکتر صاحب که اگر بعض مریضا مبتلا شده باشن از قبل مریضیش؟
هر مریضی سوختگی که زخمش زود جور نمیشه پس از یک سال، دو سال، سه سال مساهی سوختگیش زخمش جور نمیشه و مسلسل دو ساعت چرک پیدا میشه یا آو میزنه باید بر دکتر مراجعه کنه. هیچ وقت میتونه بانش.
بله دکتر صاحب، بعضن زخمای هم هست که با وجود از این که خب امی تماس بگیریم خدا کنه وقت داشته باشیم، اجمل صمیمی از ولایت لوگر تماس گرفتن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین برادر، پرسشتان رو مطرح کنین.
سلامت باشین. خیر میبخشین ویدا جان، یک سوال داشتم در باره سوختگی. اگر شخصی در اسمای سوختن باشد، فرش کمپل یا فرش بیندازیم به چیز مشکل نمیرسانه بریجون؟
یعنی خب آتش گرفته باشه یا سوخته باشه؟ خوب است دکتر سیبرتون پاسخ میده.
هر جای که آتش بل میشه و اونجا یک نفر در ساحه می باشه کمپل چیزا باید دور بتی و از او ساحه باید بکشی که چی وقت از ساحه کشیدی یا آتش شا باید گل کنی. توسطی کمپل اگر دور بتا آتشی زود گل میشه که گل شد پس از او باید کل چیزای شوست شو و او یخ انداخته بره تا که او حرارت بدنش پس به اندازه نرمال بیه.
این کمپل خود دوباره به زخمای زونه میچسبه؟
نه، آتش را گل میکنه. بسیار مهم است که اکسیژن اگر نرسده یک ساحنه اونجا که کالاش در گرفته اگر اکسیژن یک چیز دور بیتی کمپل باشه یا لیاف باشه دیگه چیز باشه یا اگر او را دور میتی معنیش ایست که آتش را گل میکنی که گل کدی پس از او مریض از او ساحه بکش و عاجل هم کالاش که سوخته کلش را او طرف کن.
بله و ای بیشتر هم در واقعیت که سوختگی با حرارت گاز اتفاق مفته فکر میکنم رخ میده
برای حرارت گاز یا خانه در میگیره.
بله
ای چیزا زیاد میباشه.
خوب است دکتر صاحب، در سوختگی های عمیق یا به استخوان ها هم گاهی وقت آسیب میرسه؟
سوختگی عمیق به استخوان عموما که آسیب میرسه وجهش برق میباشه، برق های ولتیج برق. یعنی اگر برق از 1000 ولت زیاد باشه درجهش لینای کلان که است 11000 است و از او زیاد است و عموما اول استغانه میسوزانه و پس از او باز عضلات و جلد کم میسوزدش و او بسیار خطرناک میباشه.
بله
اوز و قطع میشه عموما ده او. اگر زنده بان اول زنده نمیمانه عموما، اگر برقی بسیار درجهش بلند باشه لینه کلان اول عموما بسیار کم مردم است بشه زنده میمانه و اگر زنده ماند عموما کل جایش که سوخته کلش عموما قطع میشه.
بله.
بسیار کم تداوی میشه.
بله شنونده عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همی برنامه باز هم ویدیو برکی به همکاری دکتر صاحب عبدالغفار غیور در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم لیزا حیدری را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که سال 2015 میلادی برای افراد ملکی